لخپل همکار نه په مننه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوري ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله د چره د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د بل خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د روانې وري میاشتې په 15مه هم د تورخم لاره د پاکستانی پوځیانو ترمنځ لغ خپل منځي شخړې وروسته وتړل شو، خو له 3 ساعته ځنډ وروسته بیرته امپرانستل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 46 نور ټپیان کړي او 26 کورونه ویجاړ کړي دي. مخیلې د چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 28 یاد کړی و. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 201 کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او همداراز 440 له منځه تللې دي. ویان زیاته کړې چې په دې پیښو کې په ټوله کې له 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته یو سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمینې کابل سیمې وځپلې. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو تلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د خبر له مخې د دغې پریکړې له مخې به د نور او بریا تلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دغو تلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي او اسلامي ارزښتونو ته پام نه دی کړی او هغوی همداراز قومي، ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم د دغو دواړو تلویزیوني شبکو د مسؤلینو څرګندونې په دې راپور کې راخیستل شوي، خو دا په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو د طالبانو لوري یو بل ګزار ګڼل کیږي. په پام کې چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ له پراخېدو څخه ډډه وکړي. وبخې د کلکېش له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل پوز لوی درسیز هرزه هلوي بیګا وویل چې د دې هواد پر قلمرو د ایران د سبان د 300 کروز توغندیو او بي پيلوټ الوتکو یا ډرونونو حمله ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. که هم د ایران حمله په اسرائیل کې زیان نه دی اړولی، خو دا ویرشته چې د غزې له جګړې څخه دا زیږیدلی کلکېچ نور هم پراخ نشي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي خلکو شکایتونه پارولې دي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلن او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي دي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو یو شمېر کسانو ویلي چې پولیس د سرغړوونکو په لټه پسې له اوسه د دوی د موټرو ښیښې په ډنډو وهي او ځینو نورو د پولیسو د ګزمو په وړاندې د خلکو د مقابلې خبر ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې د ایران د فوټبال د نامتو لوبغاړي احمد رضا عابدزاده میرمن نفیسه لطیفیان او لورې نګار عابدزاده هم په هغو ښځو کې شامل دي چې پولیسو د حجاب د مقرراتو د نه مراعاتولو په تور نیولی دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري. د بې ویزې ناروغانو پر مخ د دې دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
په کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
په پاکستان کې مشته یو شمېر افغان کډوال چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د دوی زورونه زیاته شوې او ورته خبرداري ورکړل شوې چې په خپل خوخه خپل وطن ته ستنه شي کنه په زور به وېستل شي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلونو له حاله مو خبرو چې زپل شوې د مرستې غوښتنه کوي.
پرون د باران سره په څنګه د دروازه او د دیوان را لیدري دي.
د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو عربیا د بي ويزي ناروغانو په مخ د تورخم دروازه وتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسول ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له پرون د شنبه مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان ناروغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. نور حال دې د فیروزه عزیز په رپورت کې.
پاکستان یو عربیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور مسول عرفات مهاجر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروند شنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
ایوا پلم او بل پم باندې تر هم پرځ کر شه دروازه تړي کله د مسافر مخ باندې کړه د ترانزیت مخ باندې کړه د مریضان مخ باندې تیر مزګری هم د هغه مریضان مخ باندې دروازه وټړله یا بند کړل شي هغه ویزا پاسپورت لري. البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکړي چې کوم پاسپورت ویزا ولري. ایوا د کمیشن په ټوکن باندې په مخ کې ورته اجازه ورکول کېده وس د کمیشن کوکن وینمنی او دی وای چی باید ار مریض چې پاکستان ته داخلي کی او باید ویزا پاسپورت ولري.
بل خو د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندېښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره لستون سره مخ شوي دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. بل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کړي د وختو غل دوی څخه ویزه غواړي. دوی دلته کلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته دي.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسولین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څولې د ور کړې رسخت چې راشي منتب ټوکنې ته بیرته غونډې کړي دي او اوس یو څه منتظر دي نو کړې دي ټول او ویلې غل چې اندرته کله خبر درکړې به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلینو هم له ژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بند کړي چې له امله یې دواړو خواو ته خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
و امردل چې پاکستان له پرون رئیس هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزه نه لري. دغه راز په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې د دې هیواد پولیسو خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته ستانه شي. دغه افغان کډوالو ته چې بیرته هیواته د استنیدو ویل شوې دي اکثره د پاکستان په بلوچستان ایالت او اسلام آباد کې اوسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم کارتون لري د اپریل تر 15 نیټې وخت لري چې د هیواد پریږدي. نور حال بیا هم له فیروزه عزیزی اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو له مهالویش و ورځ وروسته یو شمیر دغه کډوال چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی او پی او آر د رجستریشن کارتونه هم لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو دوی ته د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې تر راتلونکي وی ورځې دي دغه هیواد ووزی. یو افغان کډوال چې ولی نومیږي او د پاکستان بلوچستان د بټیزی سیمې کې په پی او آر کارت ژوند کوي وای پولیسو ورته ویلي چې دغه سیمه دې پریږدي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون وایي مرکزی او ایالتي حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي خبر پانه نه ده خبره کړې، خو پولیس د ځینو کډوالو کورونو ته ورغلي او هغوی ته ویلي چې دا سیمه دې پریږدي.
په بلوچستان ایالت کې کوم آس پاس کلی چې دی ځای خلکو سره چې کوم افغان کډوال میشتي پر هغو کلو یا هغو کورو ته دوی ورځي او دا خبره ورته کوي. د پاکستان کوم پولیس چې دی یا د صوبې کوم پولیس دی چې نور تاسو جوړ کاډو درلودونکي باید لاړ سي.
د اسلام آباد په مهرآباد سیمه کې یو افغان کډوال رحمان ادا کوي چې پولیس کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم اعلامیه نه ده خپره کړې، خو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغان تابعیت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15 پورې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي او له هغه وروسته به د اخراج لړۍ پیل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 2.15 میلیونه افغانانو ته پی او آر کارتونه ویشل شوي و. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شول چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840,000 ته رسیږي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د یکشنبه په ورځ د کډوالو نړیوال دفتر آی او ایم، د ناروې د کډوالو شورا این آر سی او د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی په ګډون 2 سازمانونو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د ملاتړ ځای په ځای کولو، روغتیایي خدمتونو او تعلیم په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د 2023 کال د نوومبر په لومړۍ نیټه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې تر اوسه یې له 500,000 څخه زیات کډوال ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد ایران برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې له غچ اخیستونکي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یو ایراني چارواکي لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي.
د اسرائیلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرائیلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات یې ور نکړل. ایران د شنبه په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرائیلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاو، ځکه چې د اسرائیلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړې چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نشي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام بڅوي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 3 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنگي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیگا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکي اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 2 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یوه اړونده ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ. خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیلو سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران پلو وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 او د ټپیانو هم 6 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او شاوخوا 440 هم تلف شوې دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچني اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر 6 او د ټپیانو 6 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سیاق د وري په 28مه د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو سره د مرستې په موخه په بیړنۍ غونډه کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې شاوخوا 1215 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او نږدې 640 هم تلف شوي دي. یاد وزارت د خپل واتساپ په یو ګروپ کې د وی خبرې اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې په دې بیړنۍ ناسته کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت سرپرست عبدالرحمن زاهد ویلي روسیو سیلابونو په څه باندې درویشت ولایتونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له همدې امله د لا زیاتو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره بشري مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوند مرستندویه سازمانونو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سیلاب ځپلو ته د روغتیایي، نغدي، خوراکي، د څښلو اوبو د برابرولو او معقدي سرپنا د جوړولو په ګډون د بیړنیو مرستو رسولو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته وښتی دی. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په څنګه او د دروازه او د دیوان را لیدري دي په اوسن پرده تقوال دي نو فرنګ پر دینه کړی ده. ثم دوه بچیان دي نو واړه ورونه دي واړه خلک نن د شاته نو زه امرستي وسیدل
باندې. د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نړولې ده د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خوناره تخریب کړه.
نو موږړی ته بیډنې عمرستو غوښتون کړي. د هلمند ولایت د کلا پوسټ سیمه اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپی خزیانونو پاړه یو ویډیو لګلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه او دا دکانونه دا ټول د درېسته او څلورسته او جری پمځکه ده. د شیشا او خو دا ټول او به خطر رسولې ده او د مخلوق ګرد به جاخې سي چې خدای استي شي به خو خو دې نو دا غنمو او دا پلیزو دې ته نه سوغه دا دی وبو وخت
د فاریاب ولایت پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو سید عبد الله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ پښتون کوټ المار
پښتون کوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمه ته ډیر زیانونه اوختی. زمکه کښتونه ویجاړ شوی، مالونه وبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوی.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوی کسان ته طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکو دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وه چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې له 20,000 ډېرو زیانمنو او بې وزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اوروزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کوټو د چتونو د پریوتو له امله ویل کېږي شپږو تنو ته مرګ ژوبل اوښتی. د نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې، په وټپور، شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
څلور نفر چې دوه وټپور، یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، دوه نفر زخمیان دي.
د ښاغلي احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه، کرهڼیزې ځمکې، ویالې، سربندونه، ژرندې، سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي.
تر دې دمه د تیرو ورځو د اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې 306 کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه 11 کورونه مکمل تخریب شوي دي. همدارنګه 305 زری جریبه زراعتي ځمکه، 85 کیلومتر سړک، 13 پلچکونه، 2 ښوونځي، یو مدرسه زیانمن شوي دي. یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سی غړي ریاستونه راغوښتلي دي. انشاءالله سروې جریان لري او ډېر ژر به کومکونکو مرسته ورسیږي. د خیر
هغه وایي د ناړې، غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او له غرونو د راخویو شوو تیګو له امله بند و. د سه شنبې په ورځ د ټولګټو چارو ریاست او ولسي وګړو په هڅو له موانیو پاک او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. په کونړ کې په داسې حال کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیره ورځ د سرپرست حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سایق ویلي وو چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي او 20 ټپیان دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې پر راپورونو کې مو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په وروستیو ورځو کې د سختو سیلونو د او بارانو له امله د خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب واورېدل. د غرض طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست هم د اختر په درې ورځو کې په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې نوي ارقام خپاره کړي دي. د ریاست په وینا د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه مړه شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د ریاست په وینا دغه کسان په ټول افغانستان کې د 102 ترافیکي پیښو له امله دغه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې خپل او یا هم خپلوان په ترافیکي پیښو کې له دغه مرګ ژوبلې یا له زیانمنېدو سره مخ شوي، د دغو پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی او دغه راز د موټر چلوونکو بې غوري بولي. نور تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوې دي او 150 کسانور چې 4 ښځې او 3 ماشومان او 180 سړي و ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیخو سره، غزنی له 1100 پیخو سره او پکتیکا د 1100 پیخو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومغوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤول عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بېغوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې څه موده وړاندې په کابل ښار کې ترافیکي پیښه کړې، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل ای که ما چلو تکر کردم و دا چهارا خورد موترم
دا چه ولی می تکرو کرل او موتر می لطلور لاری ووت یو لاملی داو چه ترافیکی نخنوا، دویم دا چه سڑک خرابو، دریم دا چه سڑک دیر تنگ و کلا چه موتر زمان مخی تراغه دا حقیت سراغون لگی دلی و زمان سترگی یولی، هم دا چه دا موتر سراغون زمان لمخی لری شول موتر دا سڑک دا چنگ پا جنپون ولگید او ما کنترول للاس ورکرل او مستقیم پا تلور لاری ولگید.
نتونستم کنترلش کنم، مستقیم د چهار زدم موتره.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوي او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د غرض د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان لمریز کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1,220 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. دا هغه میاشت دی چې په افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه وه او خلکو هم د خپلو خونو د تودولو لپاره کافي امکانات نه درلودل او هم په ډیرو لرو پرتو سیمو کې ناروغان له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل په دې رپورټ کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د روان 31 کال په څپاندې لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 1,220 کسان په افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دوی له ډلې 1,080 تنه د 500 کلونو څخه کم عمره ماشومان وو. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د افونی ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو راپور کې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شپږمې نیټې پورې د دغه ډول ناروغیو د مثبتو پیښو او د مړینې شمیرو په اړه بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې په دې موده کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 529,811 کسان چې له 3.5 سلنه زیات یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. ډبلیو ایچ او هم داشن ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې له 14,000 څخه زیاتې د شری شکمنې پیښې ثبت شوي چې په پایله کې 3 تنه مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې په دې ناروغۍ 30 سلنه ډېر اخته کسان تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې ډېری دغه پیښې سمنګان، بلخ، خوست او فراه ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یوې مورچنې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شمې په لومړیو کې درې ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي وو خو لا هم نه دي روغ شوي.
ماشومان مې ناروغان دي، ټوخیږي، سینې خرابې دي، ټول ځمې مې بولي ډاکټر ته، بېخي دا ورته پیدا نه کوي، سمه دوا بېخي ورکوي نه، هره ورځ مریضانې ډاکټر ته مرمت کړي.
له بلې خوا د ړنګ شوي جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري وایي د افغانستان په روغتیایي برخه کې د بودیجې کمښت روغتیایي مرکزونو په شمېر کې د پام وړ کموالی او په سړه هوا کې د مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي ستونزې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
واسطرف دیگه هم موضوع
له بل خوا د هوا د ککړتیا موضوع هم په دې کې ډیر برخه لري چې باید ډیر پاملرنه وشي او د هغه څه څوزولو د ډډه وشي چې په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د ډیرې دوه لامل کیږي.
د داخلي ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سخت یخنۍ د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د طالبان حکومت دا سراسره چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې ښه والی راغلی، یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.